ستړي مشه وخت مخام شپک بجې دا خبرې غړې لما نجيب امیر سره وره په مهم راپورنو کې ډاکټر مناف را خوش شو شکیل افریدی وکیل ته لیک استول ژمی کډوال ورخطا کړي تحریک انصاف لا هم احتجاج کوي او د کلام زنګلونه بدري غوال کیږي نو راپورنه روس صدر پیژنم خو دا غړې خبرونه ورو د شاهین بنیرینا
وخ مهم خبرونه ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل یو ورځنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي نوموړي هلته د افغان ولسمشر نورو چارواکو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د زر لاستیک کېدو غوښتنه کړې ده او د کوټې په شورو ډاکټر او د زړه ناروغیو متخصص ډاکټر منافترین دوه نیمې میاشتې وروسته تختونکو خوشې کړل. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل یو ورځنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړي هلته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان امنیت سولې او قراري لړ کې د خپلو مرستو تکرار کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نه خبره شوې خبر باندې کې ویل شوی چې وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره خپل ملاقات کې د افغانستان سره د تجارت او انرژي د منصوبو او کال 2014 کې د افغانستان نه د ناټو د ځواکونو د وترو نو ورستو په چارو خبرې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د بیا ودانې او اقتصادي ودې لپاره د خپل هیواد مرستې د 315 میلیونه ډالر نه 500 میلیونه ډالر ته د اوچتولو اعلان هم کړی دی. بلخوا د افغانستان د صدارتي محل نه پرون جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ولسمشر حامد کرزي د ملاقات پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتل چې د ملا برادر او نور طالب بندیان دي په مکمل توګه خوش کړي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د زر لاسلیک کېدو غوښتنه کړې ده. د حساب ویان جنرال هینس فیلډمن د مشال ریډیو د افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی ګام دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که دا تړون تر یوې میاشتې لاسلیک نه شي نو دوی به له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو په ویستلو غور وکړي. دا تړون که څه هم د مشاورتي لوی جرګې لخوا تایید شوی خو جمهور رئیس حامد کرزي ویلي امریکا دې په افغانستان کې سوله یقیني کړي او امریکایي ځواکونه دې د خلکو د کورونو تلاشي بند کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغۍ او متخصص ډاکټر منافترین دوه نیمې میاشتې وروسته د تختونکو له ولقې څخه خوش شوی دی او د اتوار په ماسپخین له کراچۍ نه کوټې ته رسیدلی. د کوټې په هوایي ډګر له رسنیو سره په خبرو کې را خوش شوی ډاکټر منافترین وویل په دې خبر نه دی چې د کورنۍ تختونکو ته څومره تاوان ورکړی دی. که څه هم د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلطان ترین د اتوار په سهار مشال لیډو ته ویلي وو چې ډاکټر منافترین د تختونکو له منګولو څخه په تیخ تر اخلاص شوي خو د اتوار په غرمه یې له رسنوالو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ډاکټر مناف تختونکو تر هغې وروسته خوشې کړ چې کورنۍ یې 15 کروڑ روپۍ تاوان ورکړه. تر اوسه پورې 1.5 ډاکټران تختول شوي دي، 13 ډاکټران په هدفي وژنه کې وژل شوي او دا راخوشې شوي ټول 1.5 ډاکټران د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشې شوي دي. د حکومت په کوشش هیڅ یو هم راخوشې شوی نه دی. د برمومند ایجنسی په بایزو تحصیل کې پرون ماښام وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې 3 تنه وژل شوي او 2 زخمي شوي دي. د اف سي ځواک سرچینو بیګا مشال لیډو ته ویلي وژل شوي 3 واړه کسان د سوات سکاوټ سره تعلق لري. هلته مومند ایجنسی کې د طالبانو ویان د دې برید ذمهواري منلې ده. د یادونه وړ ده چې د نورو قبایلي سیمو په څیر په مومند ایجنسی کې هم 100 واره فوځي عملیات شوي خو لا هم پکې وخت په وخت وسلوال بریدونه رامنځته کیږي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ویلي دي د قبایلي سیمو نه د جګړې او بېقرارۍ له کبله د بېکورشو خلکو شمېره 100,000 ته رسیدلې ده. د فاټا ډیزاستر مینیجمنت ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې دا شمېره د هغه خلکو ده چې د حکومت سره د خپلو کورنیو نومونه درج کړي دي. تقریبا یو لک او 2000 کورنۍ رسیږي. دا زموږ سره د کورنۍ د اوسو کورونو باندې خپل خپل علاقه باندې دا سم چې مسعود خلک دین هغه په تانک او د خان کې بیا د کوم کې د اورنګزو خلک دین هغه په کوهاټ او جرما او دغه لغو کې بیا په دې کې چې ډیر تیراول او دغه ولا باندې ولا هغه په خور کې دی. وخت په وخت د امنیتي ادارو چارواکي ادعا کوي چې ډېرې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي، خو د جنګ ځپلو سیمو خلک وایي دوی د بدامنیو او ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له کبله خپلو سیمو ته نشي ستنی دی. د سواد د سیلاني سیمې کالام د ځنګلونو د خوندي کولو د کمیټې غړي وایي چې د تیرې سه مودې راهیسې د حکومت د ځنګلونو د حفاظت د ادارې چارواکي د لرګو د سمګلرانو سره په شریکه د سیمې ځنګلونه وهي او د هیواد خاري سیمو ته وړي. د کمیټې مشر رامیز خان په سواد پریس کلب کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سیمې د ځنګلونو حفاظت ته یقیني کړي.
حقیقت دې په خورو پوری دا سمګلین کېږي لکه هغه قرونه بالکل د لغړې پاتې شو، دا سیرابونه راځي ټول پاکستان هغه نقشې بدل کوجي. نو فارز ورته مونږ ډېر زره مونږ درخواستونه وکړو خو هغه زمو خبره نه مني، هغه په دې کرپشن کې ملوثه دي. نو اوس زګه مونږ د پریس کلب ته رالو چې مونږ د دې په وساتت باندې زمونږ دا خبره وکړو مبارته ورسېږي.
په سواد کې د ځنګلونو د حفاظت د ادارې چارواکي محمد سلیم خان دغه تورن رد کړی دی او زیاته کړی ده چې د ځنګلونو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو سره په شریکه کار کول غواړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوبیش د تاجکستان له صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. تاجکستان د صدر دفتر پرون ویلي یانکوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو له 2014 کال وروسته د دې هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د غراز د سیمې او نړۍ په نورو مهمو مسلو هم بحث کړی دی. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو زمون غږ د مشال ریډیو نورې شاهین بنرو چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کړل. په پاتې خبرونه کې مهم راپورونه لرو. له کوټې تختول شوی ډاکټر مناف ترين راخوشې شو. خو څنګه
چې دې د یو ځای څخه بل ځای ته شفتي په هوټل کې په دې مابین کې دته موقع ملو شوی ده. دوی زموږ د ورګېدلې دی او ځان یې رسولې دی د کمشنر و دفتر ته. خپل علاوه دی د کمشنر په دفتر کې ناست دی.
شکیل افریده خپل وکیل ته په استول شوی لیک کې وای له کورنۍ او خپل برخلیک نه به خبره ده. کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر له پایلو مو خبرو. د ډرون بریدونو پر ضد د تحریک انصاف احتجاج دوام لري. هلته په مومندو کې 8 نور سکولونه تړل شوي دي.
مشومان بیرته واپس گڑو بیزو نہ منگ راوستی واپس گڑو بیزو لال نشو تو ماشو لال کم چیز منگ شاگردان 2003 ندی خواست دورم پینزم پوری اگوی ویلی
دا دورانی کم کڈوال وای جمع ده دسوان مواد نلاری
نو پکیک دیکھ کے وقت رفنے گران کو دے بلپکور میں مسلم خوڑے سخت دے ساڑے کی نو سالو کلو گیس پھر کئی نو سے خود ہے دے سالو کلو گیس ہوئی تے شاین لے اتا کلو دکی
او د کلام خلکوی د دوی ځنګلونه بې دریغه وهل کیږي. حکومت باید مخاونې سي. تر سره اوسې په لګه شبه کې د دې خبرونه لومړی ریپورت در اور واغه د کوټینه د مشهور ډاکټر د راخوشکې دوه پړه د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر منافترین تختون کو خوشی کړي او د اتوار په مسبخین کوټې ته راو رسید. منافترین وایي د خبر نه دی چې کورنۍ یې تاوان ورکړي او کنه. خو د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین بیا شالډیو ثویلی د 15 کروڑ روپیو د تاوان تر ورکول وروسته ډاکټر منافترین را خوشی شوې ده. زموږ همکار لکوټی راپور راکوي.
د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر منافترین دونیمه میاشتې وروسته تښتونکو خوشی کړی او د اتوار په ماسپښین له کراچۍ کوټې ته راورسید. د کوټې په هوایي ډګر له رسنیو سره په خبرو کې راخوشې سوی ډاکټر منافترین وویل په دې خبر نه دی چې د کورنۍ تښتونکو ته څومره تاوان ورکړی دی. خواید د ټولو ډاکټرانو ملګرو رسنیو او له ټول اولس څخه مننه کوي چې د دې د تښتونې پر ضد یې په احتجاج لاس پورې کړی و. ډاکټر منافترین چې له رنګ لاس تړی معلومې ده رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل تښتونکو له اوتل سره نږدې پرېښود او تر هغه وروسته یې لومړی پولیسو ته ټلیفون وکړ. د شپې شاوخوا 3:30 بجې وې چې له لسبیلې څخه یو میل دې خوا ته پرېښودم. بیا ما پولیسو ته ته ټلیفون وکړ او پولیس له ټولو نورو لوړپوړو چارواکو سره راغلل او زه یې د سیمې د پولیسو د مشر کور ته یوړم او هلته یې زما درملنه وکړه. که څه هم د بلوچستان د ډاکترانو د اتحادیې مشر ډاکتر سلطان ترین د اتوار په سهار مشال راډیو ته ویلي و چې ډاکتر مناف ترین د تښتونکو له منګلو څخه په تیښته راخلاص شوی، خو د اتوار په غرمه یې له رسنوالو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ډاکتر مناف ترین تښتونکو تر هغه وروسته راخوشی کړ چې کورنۍ یې 5 کروڑ تاوان ورکړ. ډاکتر سلطان ترین زیاتوي ټول خوشي شوي ډاکتران تښتونکو ته د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشي شوي دي. تر اوسه پورې 1.5 ډاکتران تښتول شوي دي، 18 ډاکتران په هدفي وژنو کې وژل شوي او دا راخوشي شوي ټول 1.5 ډاکتران د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشي شوي دي. د حکومت په کوشش هیڅ یو هم راخوشي شوی نه دی. د ویلو وړ ده چې ډاکتر مناف ترین د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه د کوټې له پښین سټاپ سیمې څخه هغه مهال نامعلومه وسلوالو تښتولی و چې له خپل روغتون څخه د کور پر لور رهي و. د نوموړي د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول نه کړ، خو له مودې راهیسې په کوټه کې وسلوال د پیسو لپاره ډاکتر او شتمن وګړي تښتوي چې د تاوان تر ورکولو وروسته یې راخوشي کړي.
تاسو زموږ د همکار په راپور کې واورېده چې د کوټې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین بیرته د وسلوالو له منګولو راخوشي شوی. ویل کېږي چې د دې کورنۍ درانه تاوانونه ورکړي دي او تر هغې وروسته خوشي شوی دی. په بلوچستان کې وخت نا وخت ډاکټران تښتول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. په همدغه ایالت کې سمو د مخ کې د چک جمهوریت دوه جنکۍ هم تښتول شوې چې د دوی ویډیوګانې هم مخې ته راغلي، خو تر اوسه خوشي شوې نه دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې.
دا ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدئ شئ. د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوی د خیبر ایجنسی اوسیدونکی ډاکټر شکیل افریدی خپل وکیلانو ته په یو خط کې لیکلی، د تیر یو کال راهیسې هغه د خپل کورنۍ نه نه دی خبر او نه ورته د خپل کیس په اړه څه تفصیل ورکړل شوی دی. ډاکټر شکیل افریدی د په دې باندې تور باندې نیول شو چې د امریکې سره مرسته کړې وه، سو امریکایي کمانډویان نوموړی په بټاباد کې په نخښ کړی. د دوی د کیس د نور تفصیل نه زموږ همکار تاسو د پیښو نه خپل راپور کې خبروي.
خیبر ایجنسی کې د کلدن تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی ادارو په ضد د مرسو په تور کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی پرون خپل وکیلانو ته خط لیږلې دی چې یو کال شو نه خو دوی خپل وکیلانو سره او نه د کور خپلوانو سره ملو شوی دی، نو باید دوی د خط لارې خبر کړي چې دوی مقدمه په کوم پړاو کې ده او فیصله څه شوې ده. دوی دا هم غوښتنه کړله چې کوم وخت کې دوی د پاکستان امنیتی اهلکارو دوی گرفتاراوو، نو د دوی د کور نه ډیر شي سامانونه غیب شوي دي او دوی خط کې ویلي دي چې هغه امنیتی اهلکارو ځان سره وړي دي او باید دغه ټول سامان دي دوی ته واپس کړی شي. دوی د خط دلارې دا پښتنه د خپل وکیل نه هم کړی ده چې دوی ته په جیل کې نه خو د اخبار نه د ټي وي نه د ریډیو او نه د موبایل اجازت شته، نه دوی د خپل مقدمې نه هم نه دی خبر، نو باید چې دوی د خپل مقدمې او سزا نه خبر کړی شي.
دم کړی و چې کوم دا کمشنر صاحب دا د 30 سال سزا ختم کړی و دا هغه سړی په بابت هم دلته ماته هیڅ چې دم مهرباني کوي مال پوی کړی په دې باندې چې سپورې دم دی او څه نه دی نو هغه دم د دې په بابت ښه علم و نه یو هغه کې دم کړی و چې مال د دې کلاس خبره هم کړی و نو ته صاحب چې اونې ګرې افسر و او دا هر کاري مفته دا هم چې هر کوي چې شاغله دی دې کلاس ورکړي شي نو ته دا غوښتل هم کړی و
وکیل سمیع الله فریدي دا هم وویل چې کم سهولیات یو قیدی ته پکار دی هغه دوی ته نه ورکړی کیږي
او تر څو پرې چې ستونزه ده خبره ده نو سړی چې په ځان له یوازې پروت وي په یو کوټنۍ کې د نورو خلکو ملاقات تګ راتګ د عزیز رشته دار هغه ورسره نه ملاوېږي ضروري خبره چې تر ټولو غټه ستونزه هم دغه ده چې هغه سره هېڅ قسم بابطه د کښې ورسره نه کېږي دا کم سهولیات چې وي هغه سهولیات دته میسر نه وي په جېل کې لکه ریډیو شولو ټي وي شولو ورسره اخبارات شول
یادونه وړ ده چې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی ول چې یو کال شو چې خپل وکیلان او خپل خپلوان ډاکټر شکیل افریدی سره نه دی میلو شوی او دا د هر قیدی آئینی حق دی چې هر 15 ورځو کې دوی سره خپل وکیل او خپل خپلوان ملاویږي دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی خپل موکل سره نه یوازې ملاوېدو ته پرېږدي بلکې هغه ترې په جیل کې هغه سهولیت ورکړي شي کوم چې د یو قیدی حق دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ د مشال مرکه تاسو سبا ته په تکراری بڼه اوریدئ شئ نن تاسو د پښتو ژبې د نامتو افسانه لیکونکي زیتون بانو سره زمونږ د همکار خبرې ترې واورېدې د بره مومند ایجنسۍ په بدمنۍ سیمه کې د دریو کلونو راهیسې هغه تسکولونه بند دي چې د کمیونټي سکولونو په نامه یادیږي ځایي ولس وایي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي دا کمیونټي سکولونه لس کاله وړاندې پرانیستل شوي چې په هر یو سکول کې به لږ او زیات یو نیم سل ماشومانو زده کړې کولې اوس څه حال دی زموږ د همکار نه به اورو
دا بر محمد ایجنسی په بدمنۍ سیمه کې درې کالونه وړاندې بند شوي د اته کمیونټي سکولونو ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شول دا اسکولونه لس کالونه وړاندې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو گورنر په یو حکم شروع کړی و چې مقصد یې په قبایلي سیمو کې د تعلیم پرمختګ و دا سات د دغه اسکولونو ماشومان چیرته دي او څه کار کوي جمال شاه په بدمنۍ سیمه کې د اسکول استاد و او هم د دغه سیمې اوسیدونکی دی وی ویل
نو ماشومان به ته واپس د ګړو بيزو نه موږ راوستي واپس ګړو بيزو لاله نه شو ته ماشو لاله کم چې موږ شاګردان 2003 نه خوښه دورم پنځه پورې وی ویل
د ګوسلې کنده اوسیدونکو دلاور چې حکومت لای په خپل خرص سکول جوړ کړو وی ویل چې هغه ډیر د مشکل سره تعلیمي سلسله روانه کړي و
د افغانستان بارډر باندې پرتی د دا حالات دي چې اول نه جنډا د موږ د شوی چې موږ اوچا تاګل هغه معنی چې د موږ اول سکولونه ما کولا کولا د موږ خاص کمیونټي سکولونه په دې معنی مشهور دی په ګوسلې سکول باندې 165 تر 170 د ماکه سره د ولیو په پیزو پورې ما څه کار کان چلی دی دي
اشفاق احمد هم د یادې سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې ماشومان خو ډیر شته چې سبق وای خو له بده مرغه اسکولونه بند دي نو ماشومان هم به تعلیم لویږي
ای دادا خو به جړې زیات او دغه دا سم مشته دی خلک ډیر زیات دي او اسکولونه بند دي دغه مسله ولنه د جمهور لاس اسکولونه بند دي
سید احمد شاه د منځري چيني اوسیدونکو دی او په خپل کمیونټي سکول کې استاد او هغه چې دغه اسکولونه شروع کول نو څه مشکل ورته وو
دغه سین چې موږ غاړه شو یو دغه د دې بلډینګ ملډینګ نو موږ زه ونه بوک لاندې کې نه ستلو په سوال زارې مینه تم دارا ونه کول چې بیا هغه نه بعد بس موږ دا سیس بس موږ شو ډیوټي شروع وو چې بیا یې پاز ما من تړي ما سره 230 مشمان او په مزدورو په ټولو کې چې وسره په دا خواري موږ تعلیم نه جنه محروم دي
بیا مو د محمد جن سید تعلیمي محکمې د مشر سید محمد سره خبرې وکړې
اجي کوم زموږه کسان د سکول کدا رانه استاد وګورئ چې استاد نو کدا باندې کوي چې چا په نوم باندې سکول دا کاشته دی نو مرته چې قبل څو دي استادانو د دې دغه د الکانو یا د سامان وی موري نه قبلې می زم زم موري باندې دا کدا چا په نوم باندې یا چا په دې کې سکول دی کنه نو هغه له کده د استاد له کټ ور کړي زه ور کړي پنا ور کړي یا مطلب چې وزرا د ملاستې د ناستې د پاسې وبراولل
خو دغه تنان ویل چې حکومت له پکار ده چې په بدمنۍ کې بنشي سکول نه بیا شروع کړي چې د سیمه ماشومان د قام د خدمت لپاره زده کړې وکړي
تاسو په مهمند ایجنسی کې د بندشو کمیونټي سکولونو له حاله ځان خبر کو، خو د قبایلي سیمو نه د نامنې له کبله د بې کوره شوو خلکو شمیره اوس د 1,000,000 نه هم اوښتې ده. دا هغه خلک دي چې د بېلابېلو قبایلي سیمو نه د جنګونو له امله کډه شوي دي او په کیمپونو کې استوګنه لري. خو پوښتنه دا ده چې دغو بې کوره شوو خلکو دا ستونزه د پاکستاني سیاستوالو لپاره څومره مهمه ده او څومره نه ده. د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ همکار مجید بابر دا راپور جوړ کړی و. بهرو
د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمو نه د نامنې له امله د بې کوره شوو خلکو شمیره د 1,000,000 نه واوړېده. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډایرکټر جنرال ارشد خان زیاته کړه،
تقریبا
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نه د منتخب غړو د پارلماني مشر ډاکټر غازی ګلاب جمال لمی وپوښتل چې تاسو دا مهال د مسلم لیگ په مشرۍ کې مرکزی حکومت سره په اتحاد کې، نو آیا د دغو بې کوره شوو خلکو په اړه موجوده حکومت څه هلې ځلې کوي او کنه؟
دا
محل په پاکستان کې د لویو سیاسي ګوندونو لخوا د ډرون الوتکو د ناټو لپاره د رصد د لارو د تړلو، امریکا سره د تعلقاتو، وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو ترڅنګ د توانایي په بحران او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لوړو نرخونو په موضوعاتو احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو د قبایلي سیمونه د بې کوره شوو 1,000,000 خلکو لپاره کوم کوششونه نه ترسترګو کیږي. لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری نه وپوښتل چې د دغو 1,000,000 خلکو دربدری د پاکستاني سیاستوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع ولې نه ده؟
د سیاستوالو د زړه د انسانانو درد ختم شوی دی. هغوی سره اوس د انسانانو فکر نشته، بلکې زیات فکر ورسره د اقتدار دی، د خپل حیثیت فکر ورسره ډیر دی. هغوی اوس هغه لوبه کوي چې میډیا کې ورته ډیر ځای میلاو شي، لکه امریکا ته کنځلې کول، ډرون بریدونه بندول د هغوی د سر مسله ده. خو چې تر کومه د انسانانو د خیر ښېګڼې خبره ده، هغې ته د دوی توجه نشته. ګورې په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ستونزه ده، خو په دې لړ کې نه خو عمران خان سره مرستې کولو ته تیار دی او نه مولانا فضل الرحمان تیار دی.
په پېښور کې مې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي بشرا ګوهر نه وپوښتل چې د 1,000,000 نه د زیاتو خلکو بې کوري د پاکستاني سیاستوال لپاره د ټولو نه لویه موضوع ولې نه ده؟ نو هغه وایي چې د هغې د معلوماتو له مخه دغه شمېره د 1,500,000 نه زیاته ده، خو نه یوازې پاکستاني سیاستوال بلکې نړیوالو طاقتونو هم قبایلي ولس د پامه غورځولي دي.
دې وخت دا چې څنګه ریچر گیمز روان دي، دا ټول چنې پښتنو ته جوړ کړی دی. کدی دی خوا پښتانه دي او که اخوا، او د ساده پښتانه د ټولو نه زیات افکټیو دي. په دې وخت د هغې ماشومان پولیو ډراپس نه محرومه دي. هلته کې چچن هم دي، ازبک هم دی، هر څوک دي، هغې ناست دي، خپل کاروایانې کوي، او اسلام آباد کې بین ډبل څه غږېږي.
سیرونکي وایي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې په هیواد دننه د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوی شمېره د قبایلي ولس ده.
د مجید بابر په رپورت کې مو اورېده چې له 1,000,000 یا 1,000,000 نه زیات کډوال له سیمو نه د خپل سیمو نه راوتلي دي او په کیمپونو کې استوګنه لري. د دغو کډوالو په منځ کې ډېری کډوال د کرم ایجنسۍ دي چې د نوي دوراني کیمپ په نوم په کیمپ کې اوسېږي او د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د سون مواد نه لري او کوم ګیس چې حکومت ورته ورکوي هغه ډېر کم یو دوی اړ کېږي چې خشاک او خوشیان راټول کړي او وسوځوي. په یاد کیمپ کې په زرګونه کسان لا هم مشته دي او وایي چې د جنگونو له امله خپل سیمو ته نشستنې دي. خو مرستندوی ادارې وایي چې خپل مشرانو سره به خبرې وکړي او د کډوالو سره به هر راز مرستې وکړي. نور په دې راپور کې
د په کورم ایجنسی کې د نیو دورانی کیمپ متاثرین وای چې په کیمپ کې د دوی لپاره د سہولتونو کمی دی. په کیمپ کې متاثرینو ته د پخلی لپاره 4 کیلو ګیس ورکول کیږي. خود منځنی کورم ایجنسی د کړم اوسیدونکو سید اکبر وای چې د یو میاشت لپاره د ګیس دغه مقدار ډیر کم دی.
یا د خوشحال تا پی جوړی کی اغنا یا چې ته مزدوری پیدا کیږي، مزدوری په 100 روپے ملوي. بیا غریبون چې ته مزدوری وګیا او مزرو باندې سره پخلی مخلی را دا کام دی کی مهرباني وشي چې لږ زیاته وشي. د خلک غریب دی، مجبور دی، دا نشي پیدا کوي.
منځنی کورم ایجنسی کې لامودې راهسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې قبایلي اداره یا اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د الیشوزو، موسوزو او د زوی موسیمونه د ناامنیو له کبله د بېکوره شو خاندانونو شمیره تر 15,000 پورې ده. په دې کې تر 6,000 پورې کډوال له خپلو سیمو ته واپس شوي دي. دغه نور بېکوره شوي کډوال د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تېروي. د متاثرینو د مرستې لپاره جوړه شوې په نیو دورانی کیمپ کې قریبا 3,000 خاندانونه اوسیږي. سپکې زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده. ملک تولا وایي چې په سیمه کې یخنۍ زیاته شوې ده، نو پکار ده چې د ګیس دغه مقدار دې زیات کړی شي، ځکه چې اوس ګیس د پخلي نه علاوه په ټینټونو کې ځانونه ګرم ساتلو لپاره هم پکارېږي.
نو په کېږدۍ کې وخت تېر وخت ګران کو دی، بلکې ګرمي موسم خو ډېر سخت دی سړی کې. نو 4 کیلو ګیس ورکوي، نو زه خدای ته 4 کیلو ګیس خو اته شاین دی 8 کیلو دی کنی واش پاد کوم محکماره محکمی افسران د خیر دی واش په دورانی کیم کې وتیره کی سړتا بیا به وي تنده ځاول کیږي تیر په بچای ستیری کی غیله کو په خاجو ستیری کی او په سړای ستیری کی سپینګیرو باندې اخی به ډیر د سیاوی ته دی کیم کې بیماران به سبو یې کنه.
پسې ما کې دی اف ډی ایم ای ادارې مشه چارواکه عمران وزیر سره مونږ چې کله خبره وکړه، نو مشال لډیو ته ویل چې د متاثرینو دغه مساله به دوی اعلی چارواکو ته وړاندې کوي.
دا خبره چې کومه تاسو وکړه دا کور کې دی، دا خو مونږ نه ورکو، دا خو مونږ کار ورکو through said the IT va implementing partner is او مطلب دا چې هغه ابھی ته مطلب یو سکیل ملاو دي چې په دې سکیل باندې بتاسو دی او دې په څه کې څنګه یو ورته وي. په دې کې موږ دغه نه مونږ خبره کوو چې را مطلب د دې کمې دي نو موږ مطلب راکو.
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د موسم ټیټه درجه منفی لسونه هم خورځيږي. په کیمپ کې مش متاثرین وای چې نور ځل به په یخنیانو کې دوی ته 8 کیلو ګیس ورکول کې دوه نو پکار دي چې دغه ځل دې هم د دوی خیال وساتل شي.
تاسو ستونزې
زه تا کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
بالکل مشال شته کنه چې تاسو وختنی او پختنی با جوابوي او د چارواکو په وړاندې بستاسو د غوختنی دیو چې هر څه جواب هم ورکولون. تاسو به نه خپنیغه د مشال رادیو نه د هوا په چپو وره. د پاکستان د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان وای چې ډرون بریدونو تر ودریدو پورې به د ناټو د لپاره د تګ را تګ لارې بندې وي او د رواني میاشتې په 15 نیټه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیران د ډرون بریدونو پر ضد په اسلام آباد کې د پارلیمنت د ودانۍ وړاندې احتجاجي قرارداد پیش کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دی چې وفاقي حکومت اولس سره کړي وعدو، پارلمان متفقه قراردادونو او ټول ګوندیز کانفرنس کې د قامي اتفاق باوجود ډرون بریدونه ودرولو کې په مکمله توګه ناکام شوه دی. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیران با په 15 دسمبر په اسلام آباد کې د پارلمان نه بهر ډرون بریدونو په ضد احتجاجي قرارداد هم پیش کوي. د بارنو چارو کارپو عدنان سرور وایي چې ناټو سپلای بندولو له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات خرابی طرف ته روان دي.
یو خبره منه خو ټول سیاسي پارټیو د حکومت وفاقي او صوبایي حکومتونو اتفاق دي چې ډرون حمله پاکستان کې زیات مسئله جوړي. هو ته یو ماحول جوړول پکار دي چې دا ډرون حمله لګ بند کی. وفاقي حکومت اوس پیټي راي هي هو ته پکار دي چې هغه لکین اور دته تسلی ورکي چې مو بس اوس رسمي تور باندې به امریکا ته دا خبره نه کوو، بلکې صحیح مانو کې د خبره اظهار کوو.
د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي
خبر پښتونخوا کې د
پاکستان تحریک انصاف حکومت عوام سره چې کوم وعده کړی چې پیشرفت نه شوی او د نیټو سپلای بندول چې دی دا د هغوی یو سټنټ دی چې د عوامو توجه وړی. د نیټو سپلای د کراچۍ نه شروع شي، پنجاب نه تیر شي او بیا خیبر پختونخوا ته رسي، خو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې دي هغه صرف په خیبر پختونخوا کې پښتنو سیمه او پښتانه بدنامولو لپاره دا کارونه کوي چې یعنی پښتانه نه صرف طالبان دي بلکې کم چې طالبان نه دي نو هغه هم د دې کیسې خلاف دي. په کار داره چې تحریک انصاف داسې قسمه نان ایشوز باندې خپل انرژي ضایع کوي، د خلکو په مسلو باندې توجه ورکړي او د هغې د حل کولو کوشش وکړي.
یاد دې وي چې نن په نهمه ورځ هم د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو او د قومي او صوبایي سملو غړو د خیبر پښتونخوا د لارې ناټو لپاره سپلای بند ساتلې ده.
تاسو زمنګ د همکار راپور اوریده. د مخام 15 بجې دی. د خبرنو لنډیز ته شاهین بنری نور.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل یو ورځنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي نوموړی هلته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان د امنیت، سولې او قلاري لړ کې خپلې مرستې تکرار کړي دي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د زر لاسلیک کېدو غوښتنه کړې ده. دا تړون کوسوم د مشاورتي لوی جرګې لخوا تایید شوی، خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلي امریکا دې په افغانستان کې صلح یقیني کړي. دا کوټه مشاور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر منافترین دونیم میاشتې وروسته د تختونکو څخه راخوشي کړل شوی دی او د تور په بسپخین له کراچۍ کوټه ته رسیدلې ده. د بره بمند ایجنسی په بایزو تحصیل کې پرون ماښام مستوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې درې تنه وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ایپسی ځواک سرچینو مشال لیډو ته ویلي وژل شوي درې واړه کسان د سوات سکاوټ سره تعلق لري. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ویلي دي د قبایلي سیمو نه د جګړې او بېقرارۍ له کبله د بېکورشو خلکو شمېره لسو لکو ته رسېدلې ده. د سواد د سیلاني سیمې کالام د ځنګلونو د خوندي کولو د کمیټې غړي وایي د تیرې سمودې رئیس د حکومت د ځنګلونو د حفاظت د ادارې چارواکي د لرګو د سمګلرانو سره په شریکه د سیمې ځنګلونه وهي او د هیواد خارې سیمو ته وړي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي انکوبش د تاجکستان له صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالات خبرې کړي.
شاهین بنیرینا تاسو د دې غړې لند خبرونه اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کو زمون همکاران تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورسپاړو او همدارنګ د نړیوالو ورسپاړو مهمه برخه دراوروي.
نن مشرق ورسپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې ابوظہبی کې په سونو پاکستانیان مختلفو جیلونو کې بندي، خو د پاکستانی سفارتخانې لخوا په دې معاملہ هیڅ پاملرنه نه ورکړی کیږي. نو ځکه د دې خلکو خاندانونو صدر، وزیر اعظم او مشیر خارجه ته خواست کړی دی چې دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي او د دوی خپل خپلوان د جیل نه خلاص کړي شي. اداریه وایي چې نه یوازې ابوظہبی کې بلکې اکثره عرب ملکونو کې د پاکستانی کارکونکو سره زیاتی کیږي او کله چې دوی د خپل حق لپاره آواز پورته کړي نو د دوی خلاف د دروغو کیسونه جوړ کړي او دوی جیلونو ته واچول شي. خو د دې نه زیاته د افسوس خبره دا ده چې هلته موجود پاکستانی سفارتخانه د معاملې کې د خپل خلکو هیڅ قسمه مرسته نه کوي. اداري مخکې وایي چې دا خلک ځکه د لوی اهمیت وړ دي چې یو خو دوی قیمتي زر مبادله پاکستان ته رالیږي او بل دا چې خپل ملک کې د دوی په ځای نورو خلکو ته د روزګار موقع ملاويږي. نو ځکه ضروری ده چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته خصوصي پاملرنه ورکړي شي او د دوی د مسلو او مشکلاتو ادراک کړی شي او د هغې د حل لپاره د سنجیده اقداماتو ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ کراچۍ کې د بې درکه خلکو د اوریدنې دوران د آی جی ایف سی په نه حاضرې دو چیف جسټس افتخار محمد چودري سخت خفګان څرګند کړو او وی ویل چې د عدالتي احکاماتو تعمیل نه کیږي، خو هر حال کې به بې درکه خلک دلته راوستي شي. اداریه وایي چې د سپریم کورټ لخوا د دې رویې نه دا خبره ظاهریږي چې ورته د بې درکه خلکو څومره احساس دی او دا زکه هم چې د تیرې اوګدی مودې راسه سپریم کورټ د لړکې لګیا دی خود دې باوجود د بلوچستان پرنګ حساس صوبه کې بیا هم د خلکو بې درکه کېدو عمل روان دی کم چې د ټول ملک او خصوصا د دغه خلکو د خپل خپلوانو د پاره د اذیت خبره ده او د دینه هم زیاته د تکلیف خبره ده دا چې په کلونو کلونو بیا د خلکو خپل خپلوانو ته پته نه وي چې د دوی بچی یا رونه چرته دي او په سهال کې دي. اداري اخره کې وایي چې د نړۍ نور ملکونو کې به هم داسې خلک بے درکه کیږي. خود پاکستان پرنګ ملک کې د کوم د پاره چې قائد اعظم محمد علی جناح ویلی وو دا به د اسلامي روایاتو او پارلماني جمهوریت یو نمونه وي بیا هلته داسې کېدل د افسوس خبره ده که په یو تن څه قسمه الزام یا د ترهګرۍ تور وي باید چې هغه د عدالت مخې ته راوستي شي او په قانوني طریقه ورته داسې سزا ورکړي شي چې د راتلونکي د پاره مثال جوړ شي. خدا قسمه کورونو سره د ملک او ادارو بدنامي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د نومبر په 28مه د ښځو د حقونو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې تر مخه به یې غړي هیوادونه د ښځو پر ضد تشدد اوغندي. د دغه شان تشدد یو مثال ملاله یوسفزی ده. دغه قرارداد په ټولو هغه قوانینو کې د بدلون غوښتنه کوي چې د بشري حقونو د کارکوونکو په لار کې د خنډ جوړېدو سبب کیږي. په دې وروستیو کې د دې قرارداد په کمپاین کې د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی چې طالبانو په سر ویشتلې وه او د کانګو ډاکټر ډینس موکویک چې له خلکو سره د تشدد په لړ کې د مرستو قبولو له وجې د وطن په بهر تللو مجبور کړل شو سره د ملاتړ حمایت شوی. بلخ نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په داسې نازک حالاتو کې په پاکستان او افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه د دوو بیلو خو د یو شان سختو اختلافاتو له وجې د دغه دواړو هیوادونو له امریکا سره اړیکې پیچلې شوې دي. رسپانه لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندان ولسمشر حامد کرزي ته د ډرون برید د معافی غوښتلو لپاره د زیارت پر اس ناوخته ټلیفون کړی و. د رسپانه په خبره کې یو خو په دغه برید کې ولسي خلکو ته مرشوب لواوړی ده، نو بل خو د ولسمشر حامد کرزي له خوا د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د لاسلیک کولو د انکار وجه بیا نوی کړی دي. په عین حال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جمعې پر ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې له خوا په ډرون برید کې د عمران خان د احتجاج څو ورځې وروسته یو پاکستانی وسلوال وژل شو. رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې دا سبریدونه د پاکستانی طالبانو سره د امن په باب د خبرو هڅې ختموي. په دې وروستیو کې د عمران خان ګوند په پیښور کې د ډرون بریدونو پر ضد لاریون وکړو او د دې اوسنی ډرون برید وروسته د عمران خان د ګوند مشرانو خپلې نیوکې تازه کړې دي. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسپانې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو کومندان جنرال جوزف ډنفورد د زیارت پر ورځ ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال د هلمند د ډرون برید په اړه د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د شریکو پلټنو ژمنه یې وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
مشال مو ستاسو د سیمونو خبروي هم درنګ د نړۍ نه هم تاسو خبروي. د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه راپور لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل د یو ورځنی سفر نه وروسته پرون بیرته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وای نوموړي هلته د افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګټورې خبرې او همدارنګه ګټور ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان امنیت، سولې او قرارۍ په لړ کې د افغانستان سره د خپلو مرستو تکرار هم کړی دی. زموږ همکار د اسلام آباد نه د نور تفصیل سره.
د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نواز شریف د خالی پورس کابل ته پړومبي سفر تللی وو. د خارجه دفتر له خوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خپلو ملاقاتونو کې نواز شریف وویل د افغانستان امن او سلامتي د پاکستان په مفادو کې ده او پاکستان به د افغانانو له خوا د امن او مفاهمت لپاره کیدونکي هر اقدام مرسته او ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه دوران د افغانستان سره تجارت توانایي منسوبو او 2014 کې د افغانستان نه د خارجی قواو د وټو په ګډون په مختلفو چارو خبرې اترې وشوې. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم لخوا د کابل سفر با سومره غټور وی چې سو میاشتې پس افغانستان کې صدارتي ټاکنې را روانې دي. په دې اړه مو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو حسن خان نه تپوسو کړو نو دوی
وزیر افسوار لزیر مصروف کال په افغانستان کې یو طرف ته پولیټیکل ترانزیشن پرزیدنشل بل طرف ته سکیورټي ترانزیشن د ناتو نو د حساب نه سکیورټي افغان فورسز ته دي. بل خو بیا په سپتمبر کې پارلماني الیکشن دی او دې
سره سره انټرنیشنل فورسز ډرا ډاون دي. نو ما په خیال بایلیټرل باندې مونږ دومره نشو ویلی چې لکه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به پرمختګ وشي، خو یو دا چې په ریجنل سیکیورټي یا سټریټیک ایشو چې کوم دي، زما خیال دی چې په هغه کې به هر سړی نوې راشي خو داغه سره به ډېر شارټ ټایم وي چې هغه فوري طور باندې د دسمبر د ډرا ډاون نه مخکې مخکې افغانستان او پاکستان د ریجن سټیبلایز کړي.
د یادونې ده چې وزیر اعظم د افغانستان د بیا ودانې او معاشي ترقې لپاره د پاکستان امداد د 350 میلیونه ډالرونه په زیاتولو 500 میلیونه ډالرو ته د رسولو اعلان هم وکړو.
د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه مو راپور اوریده. جنرال راحیل شریف د پاکستان په تاریخ کې 15 سرلخکر دی چې 13 ورځې په دې مهمه چوکۍ کار پیل کړ. ډیلی بیس لیکي چې د نوموړي په اوږو درانه مسؤلیتونه پراته دي. د هند، افغانستان او امریکې سره د اړیکو پالل، د ترهګرۍ سره جنگ او د سیاسي حکومت او پوځ ترمنځ د اړیکو انډول ساتل. همدارنګه نوموړی د پاکستان د پوځ د پخوانی مشر جنرال کیانی سره څنګه پرتله کېدای شي، دا به د اسرار العالم ممنور.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي جنرال راحیل شریف د پوځ نوی مشر جوړېدو سره په پاکستان کې تر ټولو مهمه څوکۍ سنبال کړي. پر دې څوکۍ چې لوړاندې 4 پوځي امیران هم پاتې شوي دي، له دې څخه په هیواد دننه د مخ په زیاتېدونکو اټومي ذخیرو او د افغاني طالبانو په ګډون له نورو ترګرډلو سره د پاکستان د رابطو نیټورک څارل کیږي. پر دې سربېره د پاکستان د پوځ مشر د امریکا او د پاکستان پوځ او حکومتي انتظامي ترمنځ د منځګړیتوب کردار هم ترسره کوي. پخوانی پوځي مشر اشفاق پوریسکیانی په 2004 کال کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جوړ کړی شو. د ISI د مشر په هیڅ اشفاق کیانی له افغاني طالبانو سره نیخ په نیغه د مرسته کولو لپاره ذمہوار وو. او همدغه وجوه چې په 2001 کال کې د ماتې خوړلو وروسته افغان طالبانو په 2004 کال کې د افغانستان دننه د نړیوال ځواکونو خلاف جنگ شروع کړو چې ورته د پاکستان مرسته ترلاسه وه. له پاکستان کومک پرته طالبان کله هم منظم کېدی نه شو. په 2012 کال کې د ناټو پټو دستاویزاتو لخبرېدو د خبره مخې ته راغلې وه چې د پاکستان مرستې له کبله طالبان بیا راپورته شول او خپل تحریک یې ژوندی وساتو. افغان طالبانو ته اسلام آباد پټنځایونه، تربیه او مالی هم مرسته ورکړه. د ډیلی بیسټ په خبره د پاکستانی ISI افسران د طالبانو په جامه کې له نړیوال ځواکونو سره په افغانستان کې د جنگ دوران وجل شوي دي. د ناټو ریپورت له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې د طالب مشرانو له فعالیتونو او اوسېدو ځای څخه هم په مکمله توګه خبر دي. تر 2001 کال پورې چې اشفاق کیانی د ISI مشر وو، پټ په پټه یې له افغاني طالبانو سره د مرستو نظام چلولو. همداراز د ISI مشر په هیڅ اشفاق کیانی په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو پلانولو تیاری لپاره هم ذمہوار وو. په 2015 کال کې چې کله د ممبئی بریدونو لپاره ډیوډ هډلې په نامه یو تن ګمارل کېدو، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې اشفاق کیانی به له دې خبر نه وو. د مقالې په اخره کې راغلی دی که څه هم اشفاق کیانی خپل څوکۍ د پوځ نوی مشر راحیل شریف ته سپارلې، خو د ISI لخوا افغاني طالبانو او لشکر طیبه سره همکاري لا هم دوام لري. باوجود د دې چې د پاکستان د دې رویې له کبله پاکستانی طالبان پیدا شو چې پر پاکستان حمله کوي.
اسرار العالم مومند. په کابل کې د ناټو په مشرۍ اصف ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د زر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د اصف ویان جنرال هینس فیلډمن د مشال رډیو افغان څنګه سره په ځانګړې مرکه کې ویل، له امریکا سره امنیتي تړون باید زر لاسلیک شي ترڅو ناټو سازمان هم په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه پلانونه جوړ کړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړو چې که دا تړون تر یوې میاشتې پورې لاسلیک نه شو، نو دوی به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو په ویستلو غور وکړي. په موقع د کابل نه د زبیر شمن راپورته.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ISAF ځواکونو ویاند وایي دوی غواړي د نړیوالې ټولنې په توګه په راتلونکي کې هم په افغانستان کې پاتې شي او له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د پاتې کېدو ته لومړنی ګام بولي. د ISAF ویاند چې یو جرمني جنرال دی وایي که له امریکا سره امنیتي تړون وشي، ناټو سازمان به هم د خپلو عسکرو د پاتې کېدو د څرنګوالي لپاره له افغان حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي. جنرال هینز فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي ترڅو ناټو هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه
پلانونه جوړ کړي.
مونږ
غواړو چې په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې په توګه په افغانستان کې پاتې شو، او دا معنا نه لري چې هیوادونه په انفرادي توګه ترې ووځي. نو مونږ په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې په شکل پاتې کېدل غواړو چې خپل کار بشپړ کړو. دا زموږ یو غوښتنه ده، او مونږ هیله لرو چې له امریکا سره امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
خغلی فلمن په داس حال کې دا خبرې کوي چې امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړي که د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، دا هیواد به له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو په وستلو غور وکړي. له امریکا سره امنیتي تړون په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا تړون هغه وخت لاسلیک کېدای شي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین کړي، او امریکایي ځواکونه د افغانانو د کورونو تلاشي او په کورونو حمله باندې کړي. د یو پختنې په جواب کې چې د ولسمشر لبیا بیا غوښتنې سره سره بیا هم ولې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات کوي، د ایساف ویاند ویل په دې اړه پریکړه په پوځیانو پورې نه بلکې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري.
This is certainly something which
دا یو داسې مسأله ده چې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري. مونږ پوزیان خپل قانوني چوکاټ له خپل سیاسي مشرانو اخلو، نو زه به دا مسأله ډیپلوماټیکو هڅو ته پریږدم چې مونږ ته یو روښانه لار راوخی چې په دې اړه مونږ په راتلونکي کې څه وکړو. دا ایساف ځینو غړو هیوادونه هم ویلي که له امریکا سره امنیتي تړون وشي، د دوی یو شمیر عسکر به هم له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. تروسه جرمني د 600 او استرالیا د 400 عسکرو د پاتې کېدو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو هم په جمهور رئیس حامد کرزي ټینګار کړی چې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم دي له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. کدا تړون وشي له 2014 کال وروسته هم د ناتو او امریکا له 10,000 تر 15,000 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنه وکوي.
بیا هم له افغانستان د هلمند د ملي امنیت رئیس وایي سلګونه وسلوالې ډلې د کوکنار او لکر کلی دفاع کوي. د هلمند مسؤلینو ویل دي چې په دې ولایت کې 200 تنه لوی او واړه د نشه یي توکو قاچاقوړونکو شتون لري چې وسلوال مخالفین مالی امکانات له همدوی څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نظر پښتنو له مخې یوازې 3% کې د نشه یي توکو ګټه کروندګرو ته رسیږي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس دای پر راپور کې.
د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم مومن د نشه یي توکو د کرکري څخه د مخنیوي په خاطر د عامه پوهاوي په جوړ شوې غونډه کې وویل په دې ولایت کې 1500 ډلې وسلوال یوازې د کوکنارو او نشه یي توکو د دفاع لپاره جګړه کوي، چې له همدې عمله د تیرو اتو میاشتو په اوږدو کې 1024 تنه د همدې وسلوالو ډلو وژل شوي او تر 400 ډیر زیات ټپیان شوي دي.
زموږ د معلوماتو پر اساس تقریبا 1500 گروپونه طالبان فعالیت کوي، چې هغه اتنیم زره څخه اضافه کسان دي. دا ټول د دوو تریاکو بچیان دي.
دول د ملي امنیت د پټو او کره معلوماتو لمخې په هلمند کې 200 تنه د نشه یي توکو قاچاقوړونکو شتون لري چې اکثره وسلوال طالبان خپل مالی امکانات له همدې کسانو څخه اخلي او بیا ورباندې وسلې او جنگي وسایل ترلاسه کوي. په همدې غونډه کې د هلمند د امنیت امیر مل پاسوال جمعګل همت وایي هیڅ کروندګر ته به اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي. د سرحدي پولیسو د شپږم زون مشر مل پاسوال سلطان محمود محمود ول کروندګرو ته د کوکنارو د نه کولو په یواز د اسلاسو تخمونو ورکړه موثر لاره وخو ټینګار وکړ تر هغه چې د کوکنارو د کرلو پر مهال د کروندګرو مخه ونیسو نسو کولای د شیرې د ټولولو پر مهال د کوکنارو د کروندو مخه ونیسو.
تماس کیون هغه کسان چې د تاریخ په ترونو لاس پورې کړي تر دې راحت هم د قانون مربوطه سپارل دي.
بعد ساو کې کرل شوي دي چې زموږ دوه قدم دا دی چې عمل دی.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم وایي چې د تر سره سو چړونو لمخې د نشه یي توکو د کاروبار یوازې 3% ګټه کروندګرو ته رسیږي، او 90% ګټه مافیایي کړي ترلاسه کوي چې هلمند ته په سیاسي ډګر کې په ټوله نړۍ کې ناوړه نوم ورکړی دی. د هلمند والی د ناوی ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه هم وسته چې د کوکنارو لسګونه کروندګر نیولې او امنیتي ادارو ته سپارلې دي. هلمند د هیواد په سطحه د کوکنارو د کښت او تولید لمخې مشهور دی. د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې UNODC په خپل کلنی راپور کې اوس هم افغانستان د تریاکو د تولید یو له سترو هیوادونو څخه یاد کړی دی، چې له دې جملې هلمند د هیواد په سلو کې 80% نشه یي توکي تولیدوي.
د یارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
دیارانو مشال
تیارانو مشال پروگرام سبا ته خبريږي. تاسو د چا سره مرکه غواړئ؟ کوم سندرغاړی مو خوښ دی؟ د کوم شاعر شعرونه در باندې ښه لګیږي؟ کوم لوبغاړی ښه لوبه کوي؟ کوم فلمی ستوری ښه ډایلاګ ویلی شي؟ که د چا غوښتنه لرئ، موږ ته په 00 420 11 24 121 باندې نوم ریکارډ کړئ. که تاسو سره شمیره وي، دا هم ستاسو لطف وي، موږ ته ریکارډ کړئ. او د فیسبوک د لارې هم موږ سره اړیکه نیولی شئ. دا خبرونه سبا ته خپرېږي او د خبرېدو انتظار وکړئ. د سوات د کالام سیمې خلک وایي د دوی ځنګلونه بې دریغه وهل کیږي. حکومتي چارواکي او د ځنګلاتو محکمه د ونو د پرې کولو مخه نه نیسي. د سیمې خلک وایي د کالام ښایست په ونو باندې دی. که ونې پرې شوې نو بیا د دې سیمې اهمیت هم ورسره ختم شو. د سیمې خلک همدارنګه وایي که ځنګلونه ختم شول نو سیلابونه به هر څه جارو کړي. خو د ځنګلاتو د محکمې او چارواکي مشال لډیو ته وویل چې دوی د ونو د وهلو د مخنیوي پوره پوره هڅه کوي. نور د مشال لډیو د خبریال پر راپور کې
سوات پریس کلب منګور کې د کالام جنگل بچاو کمیټې صدر رامیس خان خبریالانو ته وویل چې د تیرې سوم دې راسې په کالام کې د لرګوس مګلران د ځنګلاتو محکمې باز غړو سره په ګډه ونې پرې کوي او دغه سیمې ته لوی زیان رسوي. دوی په دغه اړه وایي
مونږ زګه مجبور شو چې مونږ د حکومت به تمه او مونږ وی فارز ولا دی دیو به تحفظ کې. خو اوس دغه هغه فارز ولا داسې تبعی روان کړی دی په اره مشینونو په چنسو باندې هغه ځنګل په مخه ګړ کېږي او شینوارو باندې خرڅېږي. کته دې په خورو پوری دا سمګل کېږي دغه هغه کرونه بالکل دغه لغړی پاتې شو. دا سیرابونه راځي ټول پاکستان هغه نقشې بدل کوجي. فارز ولا ته مونږ ډېر زله مونږ درخواستونه وکړو خو هغه زموږ خبره نه مني. هغه په دې کرپشن کې ملوثه دي. نو اوس زګه مونږ د پرس کلب ته رالو چې مونږ د دې په وساتت باندې زموږ دا خبره وکړو مې بارته ورسې.
د کمیټې یو غړی محمد درویش خان زیاتوي چې کالام یو سیلګریزه سیمه ده او هر کال په زرګونو خلک دغه سیمې خایس لپاره راځي. کچرې دغه لړۍ روانه وي نو د کالام خایس به ختم شي.
مونږ خو دې لپاره رالو چې زموږ دا ځنګل چې ختم شي نو کالام کې نور مونږ سکو. یا دا میلمانه به ولې راشي؟ دا میلمانه یا دې خلکو دا زموږ دومره ګران یې اغستې. پیښور نه ډېر ګران خو دې یخ هوا او دې ونې او دې دغه د بشینوالي د وجې نه دلته راغلی دی چې دغه مونږ په خپله ختم کړو. د دې خوبصورت ختم شو نو بیا مونږ سره هیڅ سیر نشي د کالام.
دغه رنګه یو بل غړی محمد افضل خان زیاتوي چې پرله پسې د ځنګل کټ کول موسمونو کې بدلون راوستی دی او د کال 2010 سیلابونو زیان لا پوره نه دی خو بیا هم حکومت د ځنګل بچ کول لپاره سنجیده نه دی.
2010 کې زیګم سیلاب چې شو هغه دغه کٹائی پر لگا بانی کی جو جنگل ختم شنو بس آلریڈی سیلاب خطرے کالام نوال او سینا پوری دا سیلاب چوش دا ٹول مارل منہ مانے تیر شے نو اس منگ درخواست کو جی دا فارس والا او کم حکومت چی صوبائی حکومت چی دینو دے دا بارے اپشن والی او زمونگ دا جنگل چی کٹائی بچ شے.
په دغه اړه مو چې کله د دغه سیمې ځنګلاتو محکمې مشر ډي اف او محمد سلیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
انشاءالله زه دا ویلی شم په دعوې سره چې یاره زما په دې وخت کې یو سټاف والا به هم په دې هغه کې انوالو نه وي ځکه چې په هغې باندې زه دوی په دې شي ته نه مجبور وم. البته دا دی که یو کس دو دا حرکت وم کې نو هغې خلاف زه بیا سخت اکشن اخلم. هغه زه به قاعده مطلب دا د هغه کومه سسپینڈ کوم په هغه باندې انکوائری جوړ کوم او هغه بیا څه تاسو ته کوم ځکه چې یو څه کې ځنه یم نو زما رنګ د سب نه انوال نو زما فارستر فارستګارد هغه حرکت ولي کوي.
دی په کالام زیاتوي چې دوی په ګډه د ځنګلونو بچکول لپاره د زی کمیټیانو سره کار کول غواړي. د خلک دي دوی سره تماس اونسي ځکه چې د زی خلکو مرسته بغیر ځنګل بچکول ډیر ګران دي.
په افغانستان کې په تیرو 16 لسیزو کې له بشري حقونو تیری شوي او جنگي جرمونه ترسره شوي دي او همغه کسان لا هم یا په واک کې دي او ځنو خو تر دې چې د راتلونکو ولسمشریزو ټولټاکنو لپاره ځانونه هم کاندید کړي دي. دې خبرې د بشري حقونو د سر د ادارې اندېښنې راپارولې دي. په دې اړه راپور لرو چې لوي د میروس سره د توړندې کوو. د بشری حقونو د سار ادارې د اتوار په ورځ په یو راپور کې ویل د جرمونو د نړیوال عدالت د څارنوالۍ دفتر له پکار دی چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرایمو د ابتدایي پلټنې هڅې تیز کړي. د جرمونو خلاف نړیوال عدالت تیره میاشت په خپل خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشری حقونو پر ضد جنګي جرایم ترسره شوي او دوی به د دې خبرې څېړنه کوي چې د افغانستان حکومت د دغو جرایمو د څېړنو لپاره څه اقدامات کړي دي. د جرمونو د نړیوال عدالت په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې لا هم جنگي جرایم ترسره کیږي او د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دغو جرمونو بشپړه څېړنه وشي. د نوموړي ادارې یو مشر ریچارډ ډیکر وایي دا اقدامات به د بشري حقونو پر ضد کارکوونکو ته دا اشاره ورکړي چې د دوی منفي فعالیتونه تر ډیره پټ نشي پاتې کیدی. نړیوالې ادارې د 2009 کال راهیسې د افغانستان حالات څېړي چې د جنگي مجرمینو پر ضد د رسمي تحقیقات پیل کړی شي او کنه. د بشري حقونو د سار اداره وایي د جنگي جرایمو د تعقیب اداره باید په افغانستان کې د جنگي جرایمو د شواهدو د موندلو لپاره خپلې هڅې تیز کړي او د افغان ادارو، حکومتي چارواکو او اړوند نړیوالو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي. افغانستان په 2003 کال کې د جرمونو د نړیوال عدالت غړی جوړ شوی و او د بشري حقونو د سار اداره وایي که د جرمونو نړیوال عدالت خپل کار تیز کړ نو دې سره به په افغانستان کې دننه د احتساب عمل وده ومومي. په خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک اداره او آزادې نظر پوښتنې هم ښایي چې ډیری افغانان د دې خبرې طرفدار دي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د ترسره شوو جنگي جرمونو باید پوښتنه وشي. د بشري حقونو د سار اداره وایي د جنگي جرمونو د زر څېړلو موضوع ځکه هم مهمه ده چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیدونکي دي او په اکثرو صدارتي امیدوارانو د بشري حقونو د سرغړونو تورونه دي. د جرمونو د نړیوال عدالت یو مشر ریچارډ ډیکر وایي د حامد کرزي د حکومت سره وخت په ختمېدو دی او ورته پکار دی چې احتساب لا په خپل ملي ایجنډا کې ځای ورکړي. حکومت او نړیواله حمایه کوونکو ته هم پکار دی چې د جنگي جرمونو د محکمې د عدالتي هڅو ننګ وکړي سو انصاف ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا
د کونړ دولتي چارواکي وایي تیره شپه او تیره ورځ د دغه ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو یو وار بیا د پاکستان د پوز په سلګونو مرمۍ را توغیدلې. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د پاکستان په حکومت او پوز کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو ملکونو کې امن راشي. په دې اړه نور تفصیل د کونړ نه د مشال ریډیو همکار روح الله انوري درکوي.
د کونړ دولتي چارواکي وایي ته دغه ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان پوز په لسګونو مرمۍ راتوغولي. د کونړ اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان په حکومت او پوز کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو ملکونو کې امن راشي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ویل د پاکستان پوز د دانګام او شیګل ولسوالیو باندې د درنو توپونو په لسګونو توغوندی راوښتل دي. تیر شپه د پاکستان له لوري د دانګام ولسوالۍ په لوی ګوریګا د توپونو اتلس توغوندی راغلی او د جمعې په ورځ د شیګل ولسوالۍ د سونو په سیمه شل مرمۍ لګیدلی چې په دواړو ځایونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. په روان المریس کال کې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ نږدې 1500 توغوندی د پاکستان د فوز له لوري راغلی چې په کې اته تنه خزي او ماشومان وجل شوی او اتلس نور ټپین شوی دی. هغه وای که څه هم چې د پاکستان لومړی وزیر کابل تراغلی او غواړي چې په افغانستان کې ولسمشر کرزی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د امن راوستلو او د سولې پروسې سره د مرستې په اړه خبرې وکړي، خو له بلې خوا د هغه هیواد پوز د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د توپونو بریدونه کوي چې له دې معلومیږي د پاکستان ملکی حکومت او د پوز ترمنځ همغږي نشته. د کونړ اوسیدونکو هم وای د پاکستان پوز او د هغه هیواد استخباراتي شبکه باندې ملکی حکومت واک نه لري، نو ځکه ملکی حکومت افغانستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو پوز یې په کونړ راکټونه راولي.
د روحلان وری د همدی راپور سره د ریپورتونو لمن رنغاړو دومره وخت مو تسپمولې چې د نن ورځې مهم تازه خبرونه یو ور بیا د توړاندې کوم اکسپارم شاهین بنرید.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل لیوردنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي نوموړی هلته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د زر لاسلیک کېدو غوښتنه کړې ده. دا تړون که څه هم لوی جرګې لخوا تایید شوی خو جمهور رئیس حامد کرزي ویلي امریکا دې په افغانستان کې سوله یقیني کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر منافترین دوه نیمه میاشتې وروسته د تختونکو څخه را خوشی کړی شوی دی او د اتوار په ماسپخین له کراچۍ نه کوټې ته رسیدلی دی. د ابر محمد جن صاحب بایزو تحصیل کې پرون ماښام وسلوال په امنیتي ځواکونو برید کړی چې په کې درې تنه وژل شوي او دوه زخمیان دي. د ایپسي ځواک سرچینو مشال لیډو ته ویلي وژل شوي درې واړه کسان د سوات سکاوټ سره تعلق لري. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ویلي دي د قبایلي سیمو نه د جګړې او بېقرارۍ له کبله د بېکوره شوو خلکو شمېره لسو لکو ته رسېدلې ده. د سواد د سیلاني سیمې کالام د ځنګلونو د خوندي کولو د کمیټې غړي وایي چې د تیرې سبودې راهیسې د حکومت د ځنګلونو د حفاظت د ادارې چارواکي د لرګو د سمګلرانو سره په شریکه د سیمې ځنګلونه وهي او د هیواد خاري سیمو ته وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي انکوبیش د تاجکستان له صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د کرغزستان کمپنۍ تیارې دي چې د سیمټو شو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او دغه راز زراعتي محصولات واسطه. نن په یوکرین کې د حکومت مخالفه نور مظاهرو امکان دی. په یوکرین کې وروستو لاغې د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې دي چې صدر یانکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې د یورپي یونین سره د یوکرین د اتحاد تړون رد کړ.
شاهین بونیرو چې تاسو د نن ورځې وروستي مهم خبر نه وړاندې کړل اوریدونکو دا خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال ډیو خبرونه په همدې ځای پای ته رسې. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدئ.